السلام علیکم د آزادې رادیو د خبری ساعت نن نه خبرونه ته خره غلاست ولس مشر اشرف غنی پنځ ډیر اټلونکو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد اقداماتو خبر ورکوي او ولسی جرګوي افغان حکومت په نظام کې دننه د پردیو د جاسوسانو پر ضد اقدام په برخه کې د جهادي مشر استاد سیاف وروستۍ وړاندیزونه ته په جدي سترګه وګوري. د دې مسایلو په اړه ستاسو نظریات هم پرونه خپرونه کې خپرو را سره اوسئ. قدر من اوریدونکو زه احمد تکلیم او د خبرونه د اسف حبیبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د دې ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اجمل ان وړاندې کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز ریپورت کې د روغتیا د نړیوال سازمان اداره تورنه کړې ده چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیز افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی دی. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې دا هم اورو چې نن د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او ګومان کېږي چې له هغه سره به په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي.
ډېره مننه کوم ان صاحب. قدر من اوریدونکو نړیوال خبرونه په څورتلونکو شیبو کې اجمل ان وړاندې کوي خو له هغه مخکې د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټیکی اوري. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ښځو چارو وزارت د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان میرمنو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په ناامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په ننګرهار کې یو ورځ کې د داعش ډلې وړي دي تر اوسه پورې نه معلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نوموړي له دې وړاندې هم خبرداری ورکړی و که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي نو دوی به خپله د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د خاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس وي.
وزارت مالیه او نور کوم وزارتونه به ښاروالۍ سره یو قرارداد باندې راځي. هر بار که اینا اصلاحات انجام میدن نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر امتیازات زیادتر برشونه.
دا خبری په داسې حال کې کیږي چې تر دې مخکې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د خروالانو له کارونو شکایت کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په روانو جګړو کې افغان میرمنو او ماشومانو ته زیات زیان اوښتی. د دې وزارت مرستیالې فوزي حبیبي نن د سولې د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو ونډه باید له پامه ونه غورځول شي. دې ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. د سپټمبر 21 نېټه د سولې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې هدف په نړۍ کې د ټولیزې سولې ټینګښت او غښت التیاتا کار کول یادیږي تر څو د دغې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راجلب شي. او د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو هیومن هبیتات دفتر په یو شمېر ولایتونو کې د حرفوي زده کړو د لسو مرکزونو تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل خبریالانو ته وویل چې دا لس مرکزونه به په کابل، هرات، مزار، کندهار او جلال آباد کې پرانیستل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې د دې مرکزونو د فراغت سندونه به نړیوال باور ولري. په دې مرکزونو کې به د جاپان د هیواد $1 میلیون ولګیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د هستوګنې د دفتر رئیس هم وویل چې دوی حاضر دي چې د پخوا په څیر په دې برخه کې له افغانستان سره نورې مرستې وکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
آزادي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو سلنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې. دا ریپورت چې نن خپور شو پکې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه د بیړني روغتیایي حالت اعلان ځنډولی او کله چې بیړني روغتیایي وضعیت اعلان هم کړ د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل ښودلو کې پاتې راغی. کارپوهانو د خبري اژانس ویلي چې WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان دا تیروتنه په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیه تمامه شوه. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغي په لویدیځ افریقا کې تر 11,000 زیات کسان وژلي او کارپوهان وایي د دې کال تر پای ته رسیدو پورې به د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی ناممکنه وي. ټاکل شوی چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري او له هغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې وکړي. تمه ده چې نتنیاهو به نن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرایلو هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرایلي ورځپاڼې خبر ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرایلو د پوځ لوی درستیزه او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرایل د سوریې په شخړه کې د روسیې د ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. بلخوا د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاینمایر سره وکتل. شتاینمایر ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا متحده ایالاتو 10,000 سوری کډوالو ته پناه ورکړې او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوال هم و منی. جرمني بیا ویلي دوی په دې کال کې 3 میلیون پورې کډوال ځایوي. شتاینمایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کیری ارتباطات وستایل او زیاته کړه سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریې کې د بحران د حل په هڅو کې برخه واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به یې له دغه هیواده لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښې کړي. روحانی دغه راز وویل تهران به خیلی امریکا سره د زندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي دي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ رسمانې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. دوستانو د سیمې او نړۍ خبرونه هم دومره و وسم د هوا د حالاتو اټکل.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل د تودوخې لوړ درجه 9.5، ټیټه 14، اسمان وریز. کندهار هم اسمان وریز، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 14 ښودل شوی. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 15 اټکل شوی. مزار شریف اسمان زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 22 ښودل شوی. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 22، اسمان زای وریز. ګردیز د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 11، اسمان زای وریز. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 14، اسمان زای وریز.
د خبري ساعت ځانګړې خبرونه او قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي ډیر ژر به په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد اقدام وشي.
او اقدامات من تاسو شاید اوسي. زه نه غواړم چې خبرې وکړم، زه غواړم چې اقدام وکړم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووینی.
د هغه غوښتنه وه چې د ولسي جرګې مرستیال مشر ظاهر قدیر څه موده مخکې کړې وه او خبرداری ورکړی و چې که حکومت دا کار ونه کړي خلک به یې وکړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو مخالفینو د پټو ملاتړو یا د جهادي رهبر استاد سیاف په وینا د پردیو د جاسوسانو پر ضد اقدام وکړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر غنی نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزیات روښانه کړل او د کندوز یو شمیر دوکانداران وایي د اختر په درشل کې کاروبار سم نه چلیږي.
تیر اخترونه ډېر کو اوس بېخي ضعیفه شوی دی، سوداګان هېڅ نشته دي. علاج دا ده چې ګډوډي ده، له اطرافونه خلک نشي راتللی، سودا کې جنګونه دي، لارې بندې دي.
نړیوال مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نور په زړه پورې راپورونه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. تر پای راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبري ساعت د ځانګړې خپرونې لومړی موضوع ته. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف څرګندونې په جدي ډول تعقیب کړي. وکیلانو نن د ښاغلي سیاف خبرې د اندېښنې وړ وبللې او وی ویل چې دوی به استاد سیاف هم خپلې یوې غیر علني غونډې ته ور وبولي. دا چې د وکیلانو عمده اندېښنې څه دي په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغانی په اړه جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې نامنی او په افغانستان کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې د نظام په پنځم ستون پورې تړل کیږي، ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دولت په چوکاټ کې دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو تر ډیره د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو څرګندونو په اړه چې د دولت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې وه بحثونه وکړل. حاجی ظاهر قدیری چې د جرګې مشري یې کوله وویل څومره چې جرګېږي امنیتي سکتور باید د نظام په داخل کې په ځانګړې توګه د بهرنیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي.
راځئ چې یو قوت پس لاختر نه دوی ته تشکیل کړو، ځکه چې ملت د ډېر لویو ستونزو سره مخ دی. او که افغانستان ته نجات ورنه کړی، هم د ولس په وړاندې مسؤلین یو او هم د خدای په وړاندې. د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسمن دا غواړو کومې خبرې چې قاضي صاحب عبدالرحیم وکړلې هغه د جدي تعقیب کی او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسمن او جدي تعقیب کړي او تالار ته دې راپور ورکړي.
په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ګواښ وکړ که چیرې حکومت په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، نو په راتلونکي کې به دا کسان د حکومت پر وړاندې قیام وکړي. استاد سیاف د دوشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني په څلورم تلین کې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې د اکثرو حملو مشري له کابله کیږي. په عین حال کې د ولسي جرګې بلغړی عبدالرحیم د ښاغلي سیاف د خبرو د تایید تر څنګ وویل چې حکومت باید یا د موضوع له پامه ونه غورځوي.
در یکی از ولسوالی های
د بادغیس په قدس ولسوالی کې د امنیتی سکتور دی و وزیر د ملګری په کور کې د وسلوالو گروپ ساتل کیږي. څو نور گروپونه هم چمتو کوي چې دا ټول گروپونه ولسوالی سقوط کړي. کله چې نیول کیږي 300 وسلې ورسره وي. په فوق العاده توګه پنځم ستون په دولت کې فعال ده. کله چې لاند نشي هیواد په بحران خواته یوسي
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو بل وکیل داود کلکنای وایي چې حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ای وظیفه دولت اسلامي
د افغان حکومت دنده ده چې جرأت وکړي او مجرمین محکمې ته راکش کړي. موږ غواړو چې حکومت د دښمنانو او د آی اس آی د جاسوسانو پر وړاندې له قانون سره سم اقدام وکړي
او مطابق به قانون وکړي.
له دې وړاندې څو ځله بیلابیلو چارواکو د افغان حکومت په دننه کې د وسلوالو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تایید کړې وه چې د افغان حکومت په لیکو کې بهرني جاسوسان موجود دي. همو غوښتل چې د عبدالرب رسول سیاف او د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په اړه د حکومت نظر واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بیا یې هم په اخیستو بریالي نسو. څېړونکي وایي که حکومت د ښاغلي سیاف د خبرو په اړه ولس ته وضاحت ورنه کړي، ولس ته به د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راسي.
و هم اوریدل چې د ولسي جرګې اداري پلاوی نن وویل حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د استاد سیاف د جهادي مشر استاد سیاف مخکینۍ څرګندونې تعقیب کړي او هغو ته په جدي سترګه وګوري. په پلازمینه کې د وسلوالو مخالفینو د پلاویانو د ملاتړو د فعالیتونو په اړه اندېښنې یوې خواته، خو یوه بله اندېښنه په ننګرهار ولایت کې په ځینو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت دی. په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګ نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو یوه برخه ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
آواز جګ شو او اقدامات مم تاسو شاید اوسئ. زه نه غواړم چې خبرې وکړم، زه غواړم چې اقدام وکړم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووي.
لدې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی و چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به پخپله اقدام وکړي. ښاغلي قدیر له داعش سره له خپلې خوا د جنګ اعلان وکړ. دا اعلان او دا جنګ د لومړي ځل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تېره اونۍ د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ. خو آیا په ننګرهار کې د دوستم او نور په څیر مشران شته چې د داعش مقابلې ته راوځي؟ په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی او د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه د نور بحث لپاره د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. ښاغلی قدیر، خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپله ژمنه ټینګ یاست؟
مننه تاسو ته، ستاسو د لارې ټولو درنو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او بیرته راګرځم ستاسو د سوال ځواب ته. کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې، هغه هېڅکله چې ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نه ځي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
بله، له دې مخکې تاسو په راپور کې هم واورېدل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی؟ یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
ګورئ، د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات، هغه کې زه کار نه لرم، هغه د هغوی خپل کار ده. که د وطن ته خیری که درسی راځي په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګرهاریان ټول مشرقي وال، دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبه ګورئ چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته بازی وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفا معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي؟ د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ؟ زه ستاسو سرتیری او ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشه دي ګورئ. یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات هوا او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیچا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نسو، دې کې دغه مهمو زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به هلته، خو د هیچا سره هغه کوم خلک چې په تکتیکي لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهېږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کړي یا جنگ څنګه کنټرول کړي، هیچا سره مشوره نه ده شوې.
همدغه ځواک څوک دی؟ قدیر صاحب، همدغه ځواک څوک دی؟
بله، تاسو زما خبرې ته غوږ ونیسئ. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، انشاءالله چې هغه اسلحې به راباسي او مرمۍ به انشاءالله هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه به راباسي. د ننګرهار دغه جنګ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنګ وي، دا به ولس خپل د سر نه خپل د مال نه خپل د حیا نه خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي. دا هغه جنگ دی، دا پروژوي جنگ نه دی چې هم جنگ پروژوي یعنې مهارول پروژوي.
بله قادر صاحب، یو ورستی پښتنه، کله چې ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولسمشر لومړی مرستیال چې کاري جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران یا ملي د حکومتي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د قانون او د اساسي قانون د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډېره پښتنه مو وکړله، ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مکړې او کرادوګانو کې مکړې که د ولسي جرګې د مایک نه مکړې ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده. د افغانستان د دنیا ټول حقوق دانان دې راشي، چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی، دا اوس زمونږ حق دی، ځکه چې دولتي ځواکونه سرتیري مونږ ستایو، سرتیری موږ ستایو، هغه چې په خطونو کې دي. متاسفانه زمونږ امنیتي رهبری د ډیرو ضعیفو اشخاصو په لاس او په دې نه توانیږي چې د ولس نه دفاع وکړي. د اساسي قانون نه حاصل وختنه ماده مراجعه وکړي، د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي، هغه صراحتن کوم دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې، ستا ناموس په خطر کې، ستا جائیداد په خطر کې، لیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک راجک کې او جنگيږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق ده، مخالفه نه ده.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو، د ولسی جرګې لومړی مرستیال او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذی ظاهر قدیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بحث موضوع و آیا د افغانستان غیر حکومتي او غیر دولتي ځواکونه او شخصیتونه کولای شي چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې ډګر ته راوځي، دا د دې پر حقوقي او قانوني اړخونو باندې مو بحث کوو. که د دې ځانګړې موضوع په اړه تاسو کوم نظر، تبصره یا د یادونې وړ کومه خاطره لرئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1418 شمېره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همدارس د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمېرو خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفونونو کورنۍ شمېرې دي 0 3 0 4 8 6 0 بل نمبر دی 0 9 9 2 3 5 4 0 او د پراګ د سټوډیو شمیرې دي 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 راوخلو تیار اوسې لیوی خبرتیا ورسته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زمونږ حقل ازادي رادیو او رایم په افغانستان کې د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې چې داعش په وړاندې د مبارزې لپاره به ننګرهار ته خپل سلګونه پلویان استوي. قدرمن اوریدونکو په دې اړه راپور لرو، خو لږ مخکې د یو اوریدونکي نظر راخلو چې د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د اوس له سټوډیو سره په تماس کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړی او خپل نظر وایي.
معلم شاپور ما د ننګرهار نه خپل احترامات کوم او ځکه ان کوم دا کوم ولسوالي چې تقریبا په شپږ ولسوالي دا په خاصن په څنګه دي دا ټول دي د ايش په قبضه کې دي او هم نه ځم دي خپل تشکیلات اصلي جوړ کړی دي او دا کوم مده چې کیږي دا منفردانه دي وی ولسوالي چې لا شي تر عملیاتو کې هغه دي ولسوالي نه بل دي او غیر تیبي عملیات کې بل دي دا چې منظم او عملیات چې ونشي په پینځه ولسوالي په وی ولسوالي دغه ولسوالي باندې مشکل نه دي او تعال کوم چې خبر وکړه دا دغه زمونږ اردو ولې ودی دا موږ خو ډېر قوي وو مشکل جوړی کدی سبا شي خپل وسله یعنی نه دې څوک وسله اخلي مسمر کول او د داعش په مقابل کې دا خو یو غټ مشکل جوړیږي. دا ما نظر سره توجه نه مننه.
تیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بل مهرباني خپل نوم او وایي او خپل لاند نظر وایي.
احمد پټل سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. کوم تاسو ګوري په افغانستان کې داعش د افغانستان په خاطر چې ډېر زور کړی دی، یعنی خپل هدي او حاصلات تمرکز پر هغه منطقه دی. خو تاسو وکتل څومره مخکې دا ملي امنیت راست وویل زموږ د داعش د ځپلو لپاره په افغانستان کې یو ځانګړی کتل لرو، خپله خاص د ملي امنیت راست کې هغه خاص تا ول نه ورو کېږي. هغه صاحب چې اوس د داعش سره په ذکر دی، یعنې په هغه سیمه کې چې د دې ته حرکات لیکل کېږي، ما خو نه تر کړه چې د دوستان د شمال د عملیات په شکل چې هلته شمال ټول ولس شاودرغي او هغه عملیات هم کامي و هم بریادي شوله او نتیجه هم خنه وتله. کچې چې دا د افغانستان په خپله سیمه په نړیوالو لاسې عملیات درلري چې کانیا په سی او خلکو دې کېدلای شي ان شاء الله هم د ملي امنیت خاطر کثار مخکې او هم د اردو هم د خلکو د ساتلو او نسک روان شي ان شاء الله د افغانستان په خپله سیمه کې به دا شي.
تیر زیاته مننه. یو بل اړیکه هم لرو. بلې مهرباني خپل نوم وایې او خپل نظر.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام خپل نظر وایې.
سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. خبر اور خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر لاند راته وایي. وخت مو کم دی.
زه عبدالله د هلمند خبره کوم. زموږ دا نظر دی چې داعش چې دی دا یو داسې ډله ده چې هغه د ټولو افغانانو د دې څخه کرکه ده. دا باید دا د دې ډلې په وړاندې خاص افغانان او حکومت او وسلوال طالبان ټول باید د دې په وړاندې ودرېږي او د دې یو وحشتانه عمل د دې کار او کردار باید ټول په نظر کې ونیسي او د دې سره مقابله وکړي. او افغان حکومت هم داسې ناست وي هغه به داسې د ګوتو سرونه به غوڅ کړي، ښځې دې بوځي، مشکلات به جوړ کړي، همداسې به خراب شي لکه نور وختونه.
ډیره زیاته مننه کوم عبدالله له هلمند. قدرمن اوریدونکو ساسو نور پیغامونه نشو اخیستلای. ډیره زیاته مننه له هغونه چې تماسی ونیو. استمسونه مو د خبرونې په دوام کې راځي. خو له هغه مخکې په همدې اړه یو بل راپور. د ملي وفاق د ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي او دی غواړي چې په دغه حرکت سره د غواړي چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره ننګرهار ولایت خپل سلګونه پلویان وستوي او په دغه حرکت سره د مبارزې لپاره ټول افغانان سره راټول کړي. یوسف خان زدران د موضوع جزئیات اوروي.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګیږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګیږي.
اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیز او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره خلک چالته زی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو.
از خاک از وطن خود دفاع وکړو.
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابیل ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي د د ډلې جنګیالي به پیاوړي او ټول هیواد به له ګواښ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللي وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بیلابیلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي. عام خلک بیا وایي چې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو په وړاندې جنګ د کوم ګوند کار نه دی، بلکې هغه پیاوړي امکانات غواړي. د کابل یو اوسیدونکی طلحه
نشي کوي چې زب د لوی مسالې ته د پایتکه کې دی ځکه داعش پورې یا هم د طالب پورې بیرونی استخبارات دی او هغه حمایت کوي. نو د دې لپاره به کار چې همدغه حزبونه او همدغه مشران او رهبران خپل ملي اردو پولیس حمایت کوي او داعش یا هم طالب ته شکست ورکړي.
په همدې حال کې ځینې نور بیا وایي چې خلک باید د حکومت ترڅنګ ودرېږي. دوی وایي ګډ کار کولای شي اندېښنې راکمې کړي.
د ټول افغانستان په خلکو باندې دا او وجبه ده چې باید داعش په مقابل کې داعش ته کو تورست او کار څوک یې مسا چې افغانستان د خلکو په خلاف په ټول موږ تاسو ټول درېګو امدا حکومت د خلکو ته امکانات برابر کړي.
په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونو په وړاندې اندېښنې په داسې حال کې په ډېرېدو دي چې د ځینو راپورونو له مخې د دغه ولایت په اچین، هسکمینه، کوټ او د بالا ولسوالیو کې د دوی د فعالېدو رئیس شاوخوا 600 خلک وژل شوي دي. په همدې ډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې دې ډلې په خپلو نفوذي سیمو کې زندانونه جوړ کړي او د زده کوونکو په مخ یې لسګونه ښوونځي تړلي دي.
زمون غاک له ازادي راډیو اوري او تاسو د خبري ساعت ځنګړي خبرونه اوریدونکو یاست. د وخت مازدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدای شه به اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت یو سل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله یې په جلال آباد ښار کې نیولې ده. د اسوشیټ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز رپورټ کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې د 2014 کال په وګدو کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري او هغه سره په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبرې کوي. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د روسیې موافقې ملاتړ کوي.
د هم سپورتي خبرونه چې سباون ککړې او وړاندې کوي.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. تکل شوی د افغانستان تر 14 کال کم عمر انجنونو د فوټبال ټیم د سپروتو سیالیو په فایلوب کې نن د هند ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخي مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم په لومړی دریو میاشت کې وتاوني چې د هند ټیم ته ماتې ورکړي. ښاغلی کاظمی زیاته کړه افغان ټیم د تو ټیمونو په سیالیو کې هم توانېدلې چې څلور د دوو په وړاندې د هند ټیم ته ماتې ورکړي. هغه ویل چې په دغه سیالیو کې چې دوه ورځې دوام کوي له افغانستان او هندوستان سربیره د جنوب آسیا د اتو هیوادونو ټیمونه برخه اخلي. له دې وړاندې افغان فوټبال ټیم 3-0 په ورته سیالیو کې ګډون کړی و خو کومه استراړونه نه درلوده. د افغانستان د کورنی کرکټ لوبو مسلین وای ټاکل شوی د کرکټ پای لوبي سیالي د افغانستان د زون ترمنز د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د دې لوبو تنظیمونکي نظم جار عبدالرحیم زی ازادي راډیو ویل چې په دغه سیالیو کې به د بند امیر، میساینک، بوس امو او سپینغار زونونو ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عبدالرحیم زی زاتوي دغه سیالي به د 24 ورځو لپاره دوام وکړي. روسي خبردار چې د افغانستان د هاشي آرا کراټي فدراسیون مسلمان وایي ټاکل شوی د سې شنبه په ورځ به د لوی اختر په ویاړ د دې رښتې د قهرمانانو ترمنځ یو دوستانه لوبه ترسره شي. د دې فدراسیون فني مرستیال وحید احمد جویا د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي چې د پروان ولایت په جبل السراج ورسوالي کې ترسره کیږي له څلورو ټیمونو څخه به 12 کسیزه ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی جویا زاته ویل چې د دې لوبو له ترسره کېدو څخه هدف د لوی اختر منزل او د لوبغاړو تشویقول دي. د خبرنو پای.
د ازادي رادیو خبرونه ته غواګي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمنو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اورئ. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. وړاندې په دې خبرونه کې له قاچاقبر عبدالله سره مخابري کړي. عبدالله په قاچاقي لارو ځوانان بهر ته بیایي خو اعتراف کوي چې قاچاق ضمانت نه لري.
دی قاچاق خو له سره ګرانټي نشته دا وروره دا خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم پوه شو اشاره دی چې ګوره مرګ شته او لږه شته تنده شته هر قسم مسلې پکې شته ده
نور موضوعات هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ ولسمشر اشرف غنی وایي چې د کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور ځلې زیاته شي ښاغلي غنی نن په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ښارونو د وضعیت د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې له بده مرغه ګڼ شمېر کورونه په افغانستان کې شرعي قبالې نه لري په همدې حال کې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په هیواد کې ښاري پرمختګ او ښاري استوګنه د ټولو له سترګو پناه پاتې ده خو کوم مهم معلومات چې په دې راپور کې موجود دي دا تشبه د ککړي اجمل تورمان د موضوع جزئیات اوروي
وایي چې کور یوازې څلور دیواله نه بلکې د ژوند پلازمینه ده نو که دا پلازمینه شرعي قواله ولري څه اقتصادي ګټې به ولري ولسمشر اشرف غنی وایي چې د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې د هیواد په ښارونو کې یو میلیون کورونه تثبیت شوي دي خو له بده مرغه چې ډیری دغه کورونه عرفي قوالې لري ښاغلي غنی وویل چې د دغو کورونو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي
اول کار څه وی دا ده چې هر کور د افغانستان په ټولو ښارو کې د قمر مصنوعي له لارې نه تثبیت شوی په دې اساس باندې موږ پیږو چې تقریبا یو میلیون کورونه دي دا له هوا نه اوسو په ځمکې نه څه اوسو په ځمکې کې دا ونیول سو چې څو کوره د دی قانوني دي شرعي جای څه شی لري او څو کوره تخمینی عرفي دي اکثریت د کورونا له بدې مرغې نه عرفي دي
ښاغلي غني په هغه غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې په دغه څېړنه کې په ډاګه شوې چې په تیرو څو لسیزو کې د پالیسۍ د نه موجودیت له ستونزې سره مخ و د ښاغلي غني په وینا په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې په ښارونو کې ډیری خلک په ځانګړي ډول ښځې او ځوانان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخ دي ولسمشر غنی وویل حکومت پریکړه کړې چې ډیری وزارتونه دارلمان ته ولیږدوي او دغه شان هر میاشت په ښارونو کې 14,000 کورونه تثبیت کړي د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي راپور د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالیو او د یو این هپیتا دفتر په همکارۍ جوړ شوی چې مالی مرستندوی د استرالیا هیواد دی د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په دغه غونډه کې وویل چې د ښارونو د وضعیت لپاره دقیقه احصایه نه ده موجوده او هغه احصایې چې له پخوا نه موجودې دي د هیواد اوسنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی خو ښاغلي نادری وویل چې دغه راپور د ښارونو په اړه کلیدي او ګټور معلومات وړاندې کولی شي
این پروګرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده
د پروګرام لمړنۍ برخه جوړه کړې دي او همدغه برخه په څلور د شو خارونو کې چې د ولایتونو مرکزونه دي په تطبیقي ډول مطالعه کړي او لمخې کره ارقام او احصایې وړاندې کړي په ټوله کې ویلې شو چې ګټور او کلیدي معلومات چې د ښاري لمړیتوبونو د ملي پروګرام لپاره هغې ته اړتیا ده په دغه راپور کې په اړه په مفصل ډول ویل سوي دي
ښاغلي نادری وویل چې یوازې په کابل کې په 340.1 برخه ځمکه د استفادې وړ نه دي ګرځېدلي او په سلو کې 95.3 برخه خارجم کې د سوداګریزو ودانیو او شنو سیمو لپاره کاریدلی دي افغان حکومت په داسې حال کې د ښارونو د وضعیت راپور چمتو کړی چې ویل کېږي له څو لسیزو را په دې خوا دا نوه څرګنده چې دغه ښارونه له کوم اړخه په کوم وضعیت کې دي
طبیعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
دا شبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي د ازادۍ راډیو د خبریال جناقا الکوزی د مړینې له کبله په کندهار کې د قرآن عظیم الشان د ختم او دعا مراسم ترسره شول د ازادۍ راډیو تجربه کار همکار جناقا الکوزی د تیرې سه شنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان د ناروغۍ له کبله سا ورکړه او مړی یې د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو د کندهار د فاتحې په مراسمو کې د الکوزي د ژوند او د هغه د ژورنالیستیکي فعالیتونو په هکله یو شمیر کسانو خبرې وکړې. محمد صادق رښتینی راپور راکوي.
د ازادي راډیو د خبري الجانا کال کو زیرو ته د خوشي لپاره د دعا او ختم د مراسم د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پریس کلب نوی ادارې او یو شمیر مدني ټولنو لخوا جوړ سوي و. د مراسمو په پیل کې دار واشا د الکوزي لانج ون لیک وویل سو. الکوزي په 1401 هجری لمریز کال د ازادي راډیو سره د ویان په توګه دند پیل کړه او بل اخره د سمبولي د څلورويشتمې ورځې په ورستوي شبو کې لنړی څخه سترګې پچکړې. جنرال کوزی د تیرو دوو میاشتو راهیسې د سرطان مریضي درلوده او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې په یو روغتون کې سا ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رئیس عزیز احمد عزیز او د نیا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل دار واشاد الکوزی مړینه د مطبوعاتو کورنۍ ته لوی ځای وبلله.
موږ د کندهار ولس د ننګرهار د دې وتلي نومیادي ژورنالیست په مړینه باندې خواشینه یو. د دې سره په دغه غم کې خپل ځان شریک ګڼو. جناقه الکوزی دا نه چې د ننګرهار و دا د ټول هیواد و دا زموږ د ژورنالیزم د ډګر یو فعال کس و.
جناقه الکوزی د افغانستان نه بلکې د پښتو او افغانیت یو داسې ویان د ژورنالیستو چې ځای دی په ډېر تکلیف باندې پکېږي. زه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نه په استازیتوب او د کندهار د رسنیو په استازیتوب یو ځل بیا د کورنۍ ته تسلیت وایم او د روح ته دعا کوم.
په غونډه کې د جناقه الکوزی مینهوالو او د شمیر مدني ټولنو غړو هم خبرې وکړې او د نوموړي ژورنالیستي فعالیتونه یې وستایل.
کندهار کې د اکسور په نامه یو مرکز سروي مرکز دی چې سروي تر سره کوله چې کمی رسنی ډیر اوریدل کیږي کمی رسنی لږ اوریدل کیږي او کم خبريالان په خلکو کې محبوبیت ډیر لري. په دغه کال کې د سروي مسولیت دلته موږ په غاړه درلودي. څوک چې کلو باندو ته ولاړو د خلکو څخه مشتنی کوله خپل ازادي رادیو په هغه کال کې زما په نظر چې هغه سروې وروسته وړاندې شو د ټولو ولایتو په سطحه یعنی اورېدونکي تر بی بی سي راډیو څخه هم ډېر وه او په دې راډیو کې د جناقه الکوزی هغه لحن هغه طرز د تلفظ هغه یو جلا نوی طرز چې د درلودي چې واقعیت هغه معیار دغه معیار د ځان ته غوره کړی و چې راډیو چې چا اورېدله خلکو ویل چې موږ فکر کوو چې دی زموږ سره په کوټه کې ناست یا دا خبر راته وایي یا دا خبرونه راته وړاندې کوي.
ازادۍ راډیو نه یوازې دا چې عام خلک یې اوري موږ یې هم اورو ټول خلک یې اوري ژورنالیستان یې هم اوري او ټول خلک یې اوري. همیشه به چې په کله ازادۍ راډیو موږ اورېدو یا په انټرنیټ کې یا په ټلیفون کې نو د جناقه الکوزی هغه خاص انداز خاص د خبرونو ډول او طرز هغه یو ډیر جالب وو او ډیر جذاب وو او ډیر تاسو په زړه کې کښیناستئ. لکه د ژورنالیزم استادان چې وایي چې ژورنالیستیکي ژبه باید ډیره محاورهي ژبه وي یعنې ډیره عام یانه ژبه وي هغه ژبه وي چې عام خلک ورباندې غږیږي عام خلک یې اوري او عام خلک یې په خپل منځونو کې استعمالوي. نو د ښه ژورنالیست خصوصیت هم دا دی چې هغه د خلکو په ژبه باندې خبرې کوي او د خلکو په ټون او د خلکو په لهجه باندې د خلکو په هغه طرز باندې خبرې کوي. نو جناقه الکوزی یو خصوصیت هم دا و ځکه ډیر محبوبیت لود.
د غونډې په پای کې د قران کریم ختم وسو او دار واشا جناقه الکوزی روح ته دعاګانې وسوې. د هیواد نامتو خبريال جناقه الکوزی د سه شنبه په ورځ د اروپي ناروغي لامل په بیان کې لنډي سترګې پټکړې او وروسته بیا دغه په پلرنی ټاټوبی ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو او هم نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندز کې یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې جګړو او ناامنیو یې پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د دوی په وینا په کلیو کې جنگونه روان دي او خلک له سیمو څخه بې ځایه شوي او همدې په ښارونو کې د دوکاندارانو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
د کندز ولایت د ښار یو شمیر دوکانداران شکایت کوي چې لوی اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، خو بازارونه ډیر پیکه شوي دي او د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري. محمد نسیم د نوموړي ښار د نمک بازار د راستي یو تن دوکاندار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې روان وضعیت د سوداګرو او د دوکاندارانو پر کاروبار یې ډیر منفي اغېز کړی دی.
بس د غریبي مزه نسته، په کلي کورو کې جنگ ده. در قندوز اطرافو که والا که بعضی وقت داری موتر کرام را نبودیگی سودا که بیشتر زر و دیر در روپای سودا چه او سودا خلاصی نور بودی جای نیم معلوم هم اطرافو که بیخی جنگ ده بازارو تا سوک نرازی دیر مجبور نی نرازی اختر تیریگی مخینه اختر رو گونی نده.
پا همده حال که عبدالستار در قندوز خار یو بل دکاندار بیاوایی چه ده محل در جگرو او نامنوی لکبلا لکلو چخه دیره خلق بیزای شوی دی زکه خلق پا خپل سیمو کنی دی لهمده عمل را روان اختر هم بی خوان دادهی
اخترون خودی سرست دی گردوری لاس و چوگنه را دی بازار که اطرافو که جنگو ندی سوداگان هم نست دی سودا هم دقا دی اطراف خلق سودا که یاقوی چنی نست چه نست تیر اخترون ندیر که وست بیخی زیفه سوید سوداگان ایس نست دی ایلت دار دی گردوری دل اطرافو نه خلق نیسی راتل سودا که جنگو ندی لار بندی دی سودا دیم گه اطراف خلق دا دی ورازی زی اول چی و اولم خو پینسا چلور سا دی ورازی پیدا گیل و سل دو پینو پیدا.
غلام نبی د بزازی راستی یو تن دکاندار ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښار د دکاندارانو کاروبار د کلو خلکو پورې تړلی دی، خو کله چې د کلو د خلکو ژوند خراب وي نو هرو مرو د دکاندارانو او د سوداګرو پر کاروبار هم منفی تاثیر کوي.
کاروبار دیگه مزید کاروبار غریبی مثل هر سارواره نیست، مردم پریشان است، مردم پول نداره، مردم حالتی هست که برادر اگر
کاروبار خوند نلری د خلکو اقتصاد خراب دی، ځکه خلک عواید نلری، موسسیه او دفترونه ټول تړل شوي دي، پیسې درک نلری، خلک توان نلری چې یو پاکټ نه خود واخلي، ځکه چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په اطرافو کې او ولسوالیو کې جنگ دی، خلک اواره شوي دي. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونه پلان لري څو ډیر ژر د دې ولایت ټولې سیمې د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړې جریان لري. همدارنګه د دې جګړو له کبله د کندز ښار پورې لاړوندو سیمو څخه او له شپږو ولسوالیو څخه نږدې 20,000 کورنۍ بې ځای شوي دي چې اوس مهال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د همغې ځانګړې مسلې په اړه چې موږ غوښتنه کړې وه، زموږ اوریدونکو په خپلو اس ام اسونو کې خپل نظریات لیکلي. عبدالمجید له خوست څخه لیکي، په حکومت کې د بهرنیو جاسوسانو په اړه د عبدالرب رسول سیاف خبرې پر ځای دي، باید هغه کسان چې د بهرنیو سره پټې اړیکې لري رسوا شي. عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د داعش په وړاندې باید یوازې ګوندونه نه بلکې حکومت او خلک ټول یو ځای د دې ډلې پر وړاندې ودرېږي. همدا اوریدونکی عبدالقدیر تکین په یو بل اس ام اس کې لیکي، زابل ولایت د استاد سیاف په څیر عبدالقدیر تکین له زابل ولایت څخه لیکي، د استاد سیاف په څیر ادعاوې څو میاشتې مخکې د ملي امنیت رئیس ښاغلي نبیل په پارلمان کې وکړې، ولې حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړ؟ مجیب د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکي، دا پوښتنه د ټولو مسلمانانو څخه غواړم وکړم چې د ننګرهار ولایت کې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. او محمد اسلم صمیمی له کندهار څخه لیکي، حکومت او طالبان باید په ننګرهار کې په ګډه د داعش پر ضد په جګړه کې سره یو ځای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.org او azadiradio.com.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ختیځ اروپا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کتنه سره کوي. د چک جمهوریت، هنګری، پولند، سلواک، رومانیا، لوکزامبورګ او لاتویا د بهرنیو چارو وزیران به هڅه وکړي چې د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیو پر سر د اختلافونو لپاره د حل لارې پیدا کړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د راتلونکي یو کال په اوږدو کې به یو شمیر اروپا ته یو شمیر راغلي پناه غوښتونکي ومني. ملالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
پناه غوښتونکي په تیرو دوو ورځو کې له یوه سرحده تر بله تلل، خو هر ځای یې مخه نیول کېده. زرګونه پناه غوښتونکي بیا هم په بسونو او اورګاډو کې د اتریش تر پوله اوښتي. د اتریش چارواکي د دې پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه ځای برابرول یوه لویه ستونزه ګڼي. د اتریش د بوردنګلند د پولیسو ویاند ګرالد پنګل د پناه غوښتونکو د انتقال او سرپناه برابرولو په اړه داسې وایي: دا یوه لویه ستونزه ده چې موږ ورسره مخامخ یو. زموږ همکاران په بشپړه توګه هڅې کوي چې بېکاره اپارتمانونه پیدا کړي. خلک په دوامداره توګه د بسونو له لارې را روان دي، خو اوسمهال دا ظرفیت نه لرو چې په یوه وار د 15,000 کسانو لپاره د اوسېدو ځای جوړ
کړو.
ټاکل سوی د نن د اروپایي اتحادیې وزیران سره وویني. دوی د پناه غوښتونکو په اړه د خپلو پالیسیانو پر سر د اختلافاتو د حل لپاره سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ساحل کې 14 پناه غوښتونکي ډوب سول چې ډېری یې د منځني ختیځ هیوادونو او افریقا وګړي وو. نننی مذاکرات د چک جمهوریت، هنګري، پولینډ، سلوواکیا، رومانیا او لاتویا د بهرنیو چارو د وزیرانو او له لوکزامبورګ څخه د دوی د سیال ترمنځ کیږي. لوکزامبورګ اوسمهال د اروپایي اتحادیې مشري کوي. د دوغو مذاکراتو تمرکز به د دوغو ګاونډي هیوادونو پر مخالفتونه وي. د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو وزیران به د سه شنبې په ورځ هم سره ویني، تر څو د ټولو اروپایي اتحادیې هیوادونو ترمنځ د چهار شنبې د ورځې تر غونډې مخکې په خبرو کې پرمختګ وکړي. د ترکیې په اوبو کې په مړو سویو کسانو کې شپږ کوچنیان وو چې د پلاستیک په بیړۍ کې یونان ته روان وو. دغه پلاستیکي بیړۍ له یوې لویې بیړۍ سره ټکر سوه او ډوبه سوه. له یونانه د راپورونو له مخې دوه نور کوچنیان شایي اوس هم ورک وي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ختیځ اروپا د بهرنیو چارو وزیران په اروپا کې د کډوالو د روان بحران په اړه غواړي کتنه سره وکړي. د عبدالله په نوم یو افغان نږدې یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل له هیواده راوتلی و، خو د پیسو د کمښت له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شوی. همدې افغان یعنی عبدالله د مجبوریت له کبله خپل کاروبار بدل کړ او اوس د انسانانو قاچاق کوي. د قاچاقبر عبدالله کیسه د بشیر ګواخ پراپور کې.
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته
کوي.
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی وایي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې ژوند هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منی کیږي. عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بېلابېلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړي دي.
زلمه یو خدای خبری نام فسان کار مدور در انسان نو انسان خرڅول او خپل خرڅول انسان بزنس د سر خطر د ټوله ما کوم مقصد کوم دا او پوشه خدای پورا کړ نن دا که سبا د بزت یو زم چې ته یا خپل وطن ته زم یا څه کوم دا بس د غلط اسنه چې په خپل مو پوشه نو خپل د مت مزوري شروع کړه ته بس تا
د قاچاقبر عبدالله خبر مو اوریده چې له افغانستان راوتلی او اوس په اروپا کې پروت دی د خلکو قاچاقبری کوي د همدې مسلې په اړه د روانې خبرونې په دوام کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو خو له هغه مخکې مهم موضوعات په خبرونه کې مو واورېدل چې په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي ولسمشر اشرف غني وایي ډېر ژر به هلته د درې ډلې پر ضد اقدام وشي د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت باید په کابل کې د وسلوالو مخالفینو د ملاتړو د موجودیت په اړه د پخواني جهادیر مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونې او سپارښتنې په جدي ډول تعقیب کړي ولسمشر اشرف غني نن د ښارونو کورونو ته د شرعي قبلو د ورکولو په اړه د خپل پلان جزئیات روښانه کړل قدر منو اوریدونکو او دا هم د ګړې اچار د تنزیخ پرونه یو برخه بهر ته د روانو افغانانو ځوانانو په اړه چې قاچاقبرانو ته منتظر ناست دي
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدي د موږ په کار به پیل کوي
پلاره ته بېغامه وسه دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې نور څه وایې
ژوندی اوسې بچو اوس دې تا خدای په خیر ورسوي
ګوره وغمیا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې
نه نه دا څه وایې ته به خامخا ورسره ځې یوازې به یې ولې غواړم
ښځې که یوازې وغوښتم او که له تا سره خدای وه خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې
لورې ټوکه یې مه ګڼه چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی مقصد ورکوي
په بهر پسې دې سترګې ووتې خو تا څوک په بلا هم نه وهي اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه
پلاره وری نه لالو
او زه یې چې لالیکو
وری څه ته لالوئ
زوم ګله تا ته یې لالو
څه کوئ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي
نه زویه وری څه شی ده کاشکې مو پسه درلودی زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې
خیر وسې پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم
ځه موږ دې نه پې وژنو یوازې پې مړوو دي
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته شپې ته مې د کاکا مېلمه یم هغه لکه چې پسه حلال کړی راته
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم خامخا یې درته حلالوم
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ ژر یې حلال کوي چې پوخ شي
سمه ده ښځې راواخلئ تبلونه او چړې
ښه پلاره
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو ښه
ښه په سترګو
څنګه دې وکړه پیسې دې پیدا کړې او که نه
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه سبا ته یې پیسې ورلېږم
ځکه دې ولې خرڅوله اولادونه به دې بیا څه کوي
او ښځې که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم
خوښه دي نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و
زوم مې ښه دی پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي
سبا ته یې ورلېږم لورې
لورې یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی
مورې خیر مې غوښتی دی خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي
وسړیه د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي
څه وایم نو ښایي څه مشکلات به وي
پلاره خبر شوې
په څه شي وازویه
غمی په ترکیه کې لیونی شوی بیا دلته راوستی اوس په علي آباد روغتون کې بستر دی
وای هم وری لاړه امن ځکه او روپی هم پا کور که رات پات نشوه. اوز بزنگ کهو.
اوز بیداسی کو چه زان با پلیوانتو برتا او هم چه دلیوانیانو کوتی تا میور پریدی. بیا بی حال تا داسی او هم چه او رای با سی و سلامت پی قای کم. ده جرمنی بچه. زمک او رای لور ده جرمنی بچه.
آزادی رادیو لوونه تر وو